السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق میری به هم لماسره وي. اوریدونکو، په دې غړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ 19 پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه زنځیرونه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورځو. د خبرونو سره ټکی، د خیبر پختونخوا په سوات کې د ټیکسونو خلاف ټول ګوندی سا غونډه شوې. په شمالي وزیرستان کې په برید کې دوه امنیتي ځواکونه زخمیان شوي او د کرغستان مخالفه ګوندونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې رد کړې دي. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا په سوات کې د مخالفه ګوندونو غړو ویلي حکومت د خپلو ژمنو نه عملي کولو سره په سوات کې په بجلی ټیکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی دا خبره پرون د سوات ضلع په مینګوره ښار کې د عوامي نیشنل ګوند په بلنه یوې ټولګوندیزې غونډې ته وکړه. په دې موقع د پختونخوا ملي عوامي ګوند غړي خورشید کاکاجي وویل حکومت په 2016 کال کې فیصله کړې وه چې په سوات کې تر څو د پرمختیا کارونه نه وي پوره شوي ټیکسونه به نه لګول کېږي.
دهشتګردۍ مونږ وهلي یو، زلزلو وهلي یو، مونږ سیلابونو وهلي یو. په کار دا و چې د ملکن خلکو ته، د سوات خلکو ته اضافي ریلیف ورکړی وی. کاره دې ته ودرېدل په کار دی چې دا چې څه شوي دي، دا کار غیر آئینی شوی دی. غیر آئینی اقدام مونږ د پاکستان د حکمرانانو سره قطعاً نه دغه کوو. مونږ سره دې په هغه لار باندې لاړ شي کومه لاره چې دلته په آئین کې و.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي فضل حکیم مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت له پریکړې سره سم د سوات خلک باید تر 2023 کال پورې ټیکسونه نه ورکوي، خو که ټیکسونه اغستل شوي وي نو په اړه به یې له وزیر اعلی سره خبرې کوي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي ځواکونه زخمیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته پرون ناوخته وویل چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین په ریاست تور پورې کړې چې له دې تحریک او پښتنو سره توپیری چلند کوي. نوموړي پرون د کوټې په هاکي میدان کې د جلسې پر مهال زیاته کړه چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او غړي په زندان کې اچولي او له سخت دریځو سره روغې کوي. پښتون ژغورنې تحریک د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره د احتجاجونو لړۍ پیل کړي او وایي چې د دسمبر په 12 به په ټانک او په 19 به په کراچۍ کې هم احتجاجي جلسې کوي. د پاکستان حکومت د غورځنګ د تازه تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په وروستیو کې ویلي وو چې د پښتون ژغورنې تحریک غړي یې د ریاست خلاف د وینا کولو او د خلکو راپارولو په تور نیولي دي. نن په سپریم کورټ کې د قومي اسمبلی او د پښتون ژغورنې تحریک غړي علي وزیر د ضمانت اورېدنه کیږي. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ضمانت د درخواست اورېدنه به د درې کسیزه جرګې کوي. په فروری او مارچ کې د کراچۍ تراګری سید عدالت او سند های کورټ د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو درخواستونه رد کړي وو. علي وزیر د تیرو شاوخوا 11 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. په هغه د تیر کال د دسمبر په 6 په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا کولو تور پورې شو، خو هغه ردوي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د ترکیه او ایران ولسمشرانو سره د تجارت اقتصادي همکاري په زیاتولو د افغانستان په اړه خبري کړې دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي او ریډیو پاکستان په خپلو ویب پاڼو لیکلي چې ولسمشر عارف علوی پرون د ترکمنستان په شک آباد ښار کې د اقتصادي همکاري سازمان د غونډې په سنډه کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان سره ولیدل او ورسره یې سیمې ته د ورپېښو ننګونو د مخنیوي لپاره په شریکه د کار کولو په اړه خبرې وکړې. دغسې ولسمشر عارف علوی د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د ولس لپاره په بیړنۍ توګه د بشري او اقتصادي مرستو په ورکولو ټینګار وکړ. او اخیری خبر دا چې د کرغستان مخالفه ګوندونو د نومبر د 18 د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې رد کړې دي او په مرکزی انتخاباتي کمیشن یې د درغلیو تورونه پوری کړي. د سلورو مخالفه ګوندونو مشرانو په بشکک کې د نومبر په 18 ناوخته یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د نتیجو د ناسمو ګرځولو او د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په وپاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا په سواد کې پرند عوامي نېشنل ګوند په بلنه د ټیکسونو خلاف یو ټول ګوندی زغونډه وشوه. په غونډه کې مخالفه ګوندونو ویلي چې حکومت د تیر سمودی راهیسې په سواد کې په بجلی ټیکسونو اغستل پیل کړی دي چې دا له دوی سره په 2018 کال کې د شبو شمونو خلاف ورسي ده. بلخوا حکومتي غړي وایي چې د سواد له خلکو کو بعد تر 2023 کال پورې ټیکسونه نه اغستل کیږي او که داسې شوي وي نو پاړه به له وزیر اعلی سره خبرې کوي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
په منګور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی آل پارټیز کانفرنس کې د واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د سیمې ټولو سیاسي ګوندونو نمائندګانو ورسره د تجارتي اتحادیو ترانسپورت او چیمبر اف کامرس غړو هم ګډون وکړو. هنګامي غونډه په دې وجه رابلل شوه چې د حکومت لخوا د سوات او ملکن ډیویژن په خلکو ناڅاپه ټیکسونه لګېدلي او د بجلی په بلونو کې شامل شوي. غونډې ته د عوامي نېشنل پارټۍ ځایي مشر مسرت احمد زیب چې د والي سوات انګور ده ویل چې ریاست سوات چې کله په پاکستان کې شامل دو نو هغه وخت دا پریکړه شوه چې دې سیمه کې به د حکومت پاکستان ټیکسونه نه وي.
اګریمنت د کلونو نه ده شوه تا حیات شوه ده والی صاحب ټایم نه ده خو ده چې په دونه ټایم کې به هغه وی سواد یعنی ریاست خپل پیداوار دومره ده چې دې باندې به تاسو د پاکستان دا ټیکسونه تاسو په کته کم دي دا په سواد کې نه لګوي. دا باقاعدہ اگریمنٹ شوی دے د پاکستان سره.
پختونخوا ملي پارټۍ ځای مشر خورشید کاکا جی ویل چې کال 2018 کې د هغه وخت د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د متفقه کمیټې سره په ګډه یو فیصله کړې وه چې دې سیمو کې به تر هغه پورې ټیکسونه نه لګي تر څو چې دې سیمو ته ترقی نه وي ورکړی شوی.
په سرتاج عزیز اصلاحاتي کمیټې کې د 15 کالو په ځای باندې 10 کال هغه د ځان ویل دي. بیا دلته آفتونه راغلي دي. دهشتګردۍ مونږ وایلی یو، مونږ دلته په دې معنی چې روالي زلزلو وهلی یو، مونږ سیلابونو وهلی یو. په کار دا و چې د ملکن خلکو ته د سوات خلکو ته دې ته اضافي او ریلیف ورکړی وي. کاره دې ته ودرېدل په کار دي چې دا چې څه شوي دي دا کار غیر آئینی شوی دی. غیر آئینی اقدام مونږ د پاکستان د حکمرانانو سره قطعا نه دغه کوو. مونږ سره د په هغه لار باندې لاړ شي کومه لاره چې دلته په آئین کې وه، کومه لاره چې زموږ د بشرانو سره وه.
د بر سوات خوازخیلی سره تعلق لرونکي د پاکستان مسلم لیگ ګوند صوبایي اسمبلی غړي سردار خان په دغه محل ویل چې دوی پارټي به د جرګې مشرانو سره د ټیکسونو په مسله کې چوخته ولاړی.
کتا سو په روډ راوځي، کتا سو په احتجاج راوځي، نه هر څه نه به مخکې ان شاء الله موږ مخکې روان یو. سوات چې دی د ملکن ډیویژن په ساته باندې د ټیکس جوګه نه دی. تاسو ټول زموږ مشران په دې کې جدوجہد کړی دی. قانوني د پارلیمنټ جنگ چې دی هغه د تمامو زموږ د ایم پی ایګانو ذمہواري ده. کدا پی ٹی ای دی، کدا پیپل لی، کدا نیشنل لی، کدا جمعیت دی، دا هر یو چی دی. او ان شاء الله نہ نور ازلا کسان چی دی اغه برزان سرم شریکو، او دا پاٹا چی کم قبایلو ایم پی اگان دی اغه برزان سرم شریکو، دا یو لوی طاقت ته. او ان شاء الله په پارلیمنت کې بم دا خبره منګه پاسو او غی باندې بم منګه خپل تجاویز ورکاو.
په ملکن ڈویژن کې د ټکسونو لګیدو دو پاړه د وکملی پارټۍ ملکن ڈویژن صدر ډیډک چیئرمین او د صوبایي سملی غړي فصل حکیم په دغه غړه مشال ډیډو توي
ټکس چی دی دا بالکل 2023 پور نشتا نور من شان زمنګ اصل کی پاٹا کم خلق چی دی دا وی سر زمنګ ملک انری جن تڑل شے دے زہر خبدا غریبانا نہ زخمی زخمی دی بدی حالات کی نس ندی چیر ٹیکس پاگو باندې لاگو شی نو چا او باندې نه لگی زمنا ملک انری جن بگی زہر خبر دا دا وسر دے نو دا بہو خبر ان شاء اللہ تعالی رم چ منس سے مولا سعید دا دی کیم خ دسوات دوڑا دسوات دی هم بدی کے مطلب دے چې خپل قوم سره ولړلی خپل خلکو سره ولړلی.
په سواد کې د ټیکسونو په ضد جوړ کړی شوی هنګامي غونډه کې شامل د قومي وطن پارټۍ، پاکستان پیپر پارټۍ، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام او ګډون کوونکو ټولو پارټیانو مشران په دې خبره متفق شول چې یو کمیټې به جوړوي چې پکې به د هرې پارټۍ دوه غړي شامل وي او د حکومت سره به خبرې کوي. کچري حکومت د بجلی په بلونو کې ټیکسونه واپس وانغستل نو کمیټې به تګلاره جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پختون ژغورنې تحریک د خپلو بندي غړو د خوشي کولو لپاره د پیل کړې احتجاجي لړۍ په سلسله کې پرون د بلوچستان د مرکزی ښار کوټې په هاکي میدان کې ولسی غونډه وکړه. په دې مهال د غرزنګ مشر منصور پښتین تور پورې کړ چې ریاست له پختون قوم او پختون ژغورنې تحریک سره توپیری چلند کوي او دی دا هم ویلی دی چې دی غړی په زندان کې اچول کیږي، خو حکومت له سخت دریځو ډلو سره روغې کوي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې د غورځنګ غړي د ریاست خلاف د ویناو په تور نیول شوی دی. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون جلسې ته د وینا پر وخت پر ریاست تور پورې کړی چې د ده په وینا له پښتون کام او پښتون ژغورنې غورځنګ سره توپیری چلند کوي. د ویل چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او غړي په زندان کې اچولي او له سخت دریځو ډلو سره روغ جوړې کوي.
علي وزیر په جیل کې راي، حنیف پښتون په جیل کې راي، اویس افضل په جیل کې راي، هغه وایي دغه پاکستان ادارو
منظور پښتون دا هم ویل چې د پاکستان عدلیه وایي چې عدلیه آزاده ده، نو د ده په وینا که عدلیه آزاده ده نو د پښتنو په مسلو کې د دلچسپي واخلي او هغو ته د انصاف ورکړي. نوموړي د افغانستان په اړه وویل چې د نړیوالو د ناسمو تګلارو دا هیواد د لوی تباهۍ سره مخ کړی دی. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي هم وینا وکړه او ویل چې انصاف غوښتل د هر انسان بنیادي حق دی. د وویل چې موږ دا نه وایو چې علي وزیر او نور ملګري دې خوش کړل سي، بلکې موږ وایو چې دا کسان د عین له مخې د حق لري چې دوی د انصاف غوښتنه وکړي. د پښتونخوا ملي او میګوند وزل شوی مخکشه او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ هم ودی جلسې ته وینا وکړه او وی ویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د جنگ په ضد د امن لپاره جوړ شوی او په پښتون وطن کې د امن او سوکالۍ لپاره مبارزه کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشه او د جنوبي وزیرستان څخه د کامی اسمبلی غړی علي وزیر په کال 2000 کې د دسمبر د میاشتې راهیسې بندي دی او زیاته موده د کراچي په زندان کې تیر کړی دی. هغه په کال 2000 کې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور پولیسو د سند حکومت په خواست په دې تور کې نیولې وو چې په کال 2000 د دسمبر په 16 نیټه د کراچي په سوراب ګوټ کې و جلسې ته د وینا پر وخت د ریاست په ضد خبرې کړې وې، خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو دا تور په بار وار رد کړی او وایي چې دوی له قانوني او پر امن لارې د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. د علي وزیر ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر نور غړي هم له ډېرې مودې راهیسې په بېلابېلو زندانونو کې بند دي. د ژغورنې مشر منظور پښتین د خپلو ملګرو در خوش کول لپاره د نومبر په 8 نیټه د احتجاج لړۍ د پیل کولو اعلان کړی وو، ځکه چې دوی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د کامی اسمبلی غړی علي وزیر په ګډون دي د غورځنګ ټول نیول سوي غړي او پلویان دي ژر تر ژره خوش کړل شي. ټاکل شوی ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ به له دې وروسته د دسمبر په 12 نیټه په ټانک او د دسمبر په 19 نیټه په کراچي کې احتجاجي جلسې کوي. د هغه وروسته به غورځنګ د دسمبر په 16 نیټه د سند اسمبلی او مخته احتجاجي پرلت کوي. د غورزنګ د مشر منظور پښتون په وینا کې د هغه پرلت پر مهال په لس ورځو کې علي وزیر او د غورزنګ نور غړي خوشی نه کړل سول، نو دوی به د کراچي او بلوچستان او د هغه ځای به د خیبر پښتونخوا د لارې د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړي. خود پاکستان حکومت او فوج پښتون ژغورین غورزنګ د ملک په ضد راپورته شوی یو تاریخ بولی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست چې مشوي چې پکې د ادارو لخوا په عدالتونو د فشار اچولو د پلټونو لپاره د یو خپلواکه کمیشن غوښتنه شوې ده. دا پیټیشن د نومبر په 13 د سند های کورټ د وکیلانو د ټولنې مشر صلاح الدین احمد له مشال ریډیو سره شریک کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت او فوج د عدلي په چارو کې د لاسوهنې تورونه ردوي، خو څېړونکي وایي چې اوس وخت راغلی چې عدلیه دې لړکې سمې پلټنې وکړي او د مداخلت مخنیوی یقیني کړي. د غلام غوث پر رپورټ کې
په دغه اړه د نومبر په 13 نیټه د سند های کورټ د وکیلانو د ټولنې مشر له مشال ریډیو سره په لسو صفحو مشتمل په اسلام آباد های کورټ کې داخل کړی شوی پیټیشن شریک کړو. په دغه کې لیکل شوی دی چې د ولس انصاف ته د رسایۍ لپاره د آئین د 199 مادې لاندې دا خواست داخل کړی شوی چې پکې د 2018 نه تر دې وخت پورې د عدالتونو په چارو کې د لاسوهنې د 15 پیښو د راپورونو ذکر شوی دی. په دې کې وړاندې لیکل شوی دی چې لومړی پیښه په 2018 کې د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف د شتمنیو د پلټنو لپاره په پلټون کې ډله یا جی آی ټی کې د بلال رسول د نوم شاملولو لپاره د فشار اچولو پیښه ذکر شوې ده. دویمه بیا د جج شوکت عزیز صدیقی لخوا په 2018 کې د راولپنډی بار اسوسییشن ته دغه وینا ده کوم کې چې د صدیقی لخوا په جاسوسي ادارې ISI د عدالتونو په چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولې شوی وو. دریمه پیښه د احتساب د جج ارشد ملک او د شریف خاندان د یو ملګري ناصر بټ سره په 2018 کې د ملاقات د ویډیو ذکر شوې ده کوم کې چې جج ارشد ملک نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه په هغه باندې د فشار اچولو ذکر کوي. سلورمه پیښه د نومبر 2021 د ګلګیت بلتستان د چیف جج رانا محمد شمیم د بیان هلپی ده او پنځمه پیښه د نومبر 2021 د صاحب نثار د اړیوي خبرو د راپور ذکر شوې ده. په دغه پیټیشن کې دا هم لیکل شوی دی چې دغه ذکر شوی او پیښو په وجه د عدلیې د ازادۍ په اړه اندېښنې راپارېدلې دي او یو آزاد عدالتي کمیشن دی دا معلومه کړي چې آیا دا خبرې سمې دي یا ناسمې. د پاکستان تاریخ انصاف موجوده حکومت د هیواد په سیاست کې د عدالتونو او ادارو د لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي او وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعاتو او پاخی وزیر پواد چودری د صاحب نثار اړیوي خبري جالي بللی وي او دای د هیواد د ادارو او عدلیه په ضد یو پروپاګاندا بللی و. خو خبريال او سیډونکو شمیم شاهد وای اوس مهال مناسب وخت دی چې موجوده عدلیه د دې رسته یو پیخو پلټنه وکړي او د عدلیه د وقار د برقرار ساتلو لپاره په سیاست کې د عدلیه او ادارو د لاسوهنې مخه ونیسي.
چکه د وکیلانو تنظیم مطالبه کړی دا چې د صاحب نثار چې کوم خبري کړی دي چې کوم اډیو راغلی دا په دې کې د یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شي. یو ډیره خبره ده دا اوسنۍ خبره نه، دا ډیره پخوانۍ خبره ده او په کار ده چې دا اوس وخت دی د همیشه مشن لپاره د دې لاسونه ونیسل شي چې دوی بیا جمهوریت ته او یا جمهوری حکومتونو ته نقصان نه رسي. ځکه چې د دې دوجنه جمهوریت ډیر زیات بدنام شو.
په پیښور کې د خبريال او سیرونکو محمود جان بابر نمي پښتنه وکړه چې په خپل پخواني چیف جسټس صاحب نثار ولی داغه د ذکر شوی خبرو په اساس عدالت ته نزي، نو په جواب کې هغه وویل
صاحب نثار سیر د دې خلاف په خپل په کار دي چې عدالت ته لاړ شي هغه کې دا چل نه چې دا کومه خبره په دمن راغلی ده او دا د دې مجرمان په خپل د معلومولو کوشش وکړي چې په پاکستان کې د عدلیه د بدنامولو کوشش کړي دي کدا سي شي وي چې د زیاتره وخت دا سي تیر کړو چې هغه د عدالتي کم ښکاری دو او سیاسي زیات ښکاری دو. نو کدی یو سیستلا سوړي نو دا ته د خبره پته ده چې عدلیه کې یو ډیر لوی پورشن چې کوم دی یو ډیر لوی حصہ د عدلی هغه ما سر نو دريږي ځکه تاسو ته د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس حکم نامې نه هم پته لګي چې هغه ویلي دي چې که څوک د چا پسې خبره کوي نو هغه توهین کې نه راځي.
د فیکټ فوکس لخوا د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د اډیوي خبرو په اساس د پاکستان په عدالتونو د ادارو لخوا د فشار اچولو په اړه د ځانګړي راپور د خپرېدلو وروسته د سند هایکورټ بار اسوسییشن مشر صلاح الدین احمد او د سند د جوډیشل کمیشن د غړي سید حیدر امام رضوی لخوا په اسلام آباد هایکورټ کې خواست داخل کړی شوی چې په پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار او نورو ججانو د ادارو لخوا د فشار چولو د راپورونو د پلټنو لپاره دی یو آزاد او خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړی شي.
په خبر سره کې ځای انتظامی او د چاپیریال ساتنې ادارې دغو کارخانو پر ضد کاروایی کړي چې د لوګیو د هوا ککړتیا کمولو آلات یې نو لګولې. د چارواکو په خبره د کارخانو د چاپیریال خوندي ساتلو لپاره د قوانینو سرغړونه کړې. د چارواکو یو شمېر کارخانې بندې کړي هم دي. بلخوا د خبر رسیدونکو وایي دا کارخانې له کورونو سره نږدې جوړې شوې دي او له وجې خلک د ساه په ناروغیو اخته شوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع انتظامی ویلی د پیښور ډیویژن کمشنر په امر د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې یا انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی په مرسته په باډه کې د سټیل فیکټریو پر ضد کاروایی کړې او ماحولیاتو یا چاپیریال د ساتنې د قوانینو نه عملي کولو په تور کې درې لوی فیکټری تړلې. د باډې اسیسټنټ کمشنر نیک محمد بنگش مشال ریډیو توایی
باډې کې د سکوم فرنس سٹیل فیکٹری نے دی دو خلاف سکوم اپریشن دا صوبائی حکومت تو دے کمشنر پشاور پا احکامات پر روشنی کی دو خلاف مو سٹارٹ کرے دا اور مخکمین تقریبا 18 فیکٹری نے سیل کری وے کسی چا خپل ریکوائرمنٹ پورا کڑو آگا فیکٹری نے بے کلاویش وے دا اوز میں بلا ورز بے ہوکڑو نو دیکھے میں درے فیکٹری نے سیل کرے چلو رو تمہیں وارننگ ویر کرو اور دا اپریشن پو انشاءاللہ سو سورو پر ماحول بالکل صفا شوی نے بھی بالکل ماحول سو بالکل آگا لاسٹ آگا پر ورتے انشاءاللہ زو سو سورو پر آلود گنا پاک مدہ باڑا بو انشاءاللہ کہو نو دے وجہ نو بزکم دی دا اپریشن بس سٹارٹ وی
دا باڑے یکا خیلو شفیق اپریدے وائی پکار دا دا دغی فیکٹری پر زد دی پا مستقلت ہوگا گامون پور تک ڈل شی چہل تا لوگای او ککړتیا راکمشي
په بوڑا کې چې کومه د فیکټرونه آلودګي دو دا ډیره زیاته دو او بالکل د دې تر اوسه پیری داسې خاص مخنیوي نه دی شوی. په صحیح طریقه باندې فلټرایزیشن د دوی نه دی شوی. د دغه آلودګي د وجه نه په زرګاو کورنۍ متاثره دي چې د هغې د وجه نه په علاقه کې ډیر سخت سخت بیماری هم خورې شولې. قسمه قسم بیماری دغه آلودګي د وجه نه خورې شولې خلکو له تکلیف ته یې.
یو اندازې مطابق د محل په خیبر ضلع کې څه باندې 50 کارخانه لګول شوي چې شل پکې یوازې د سټیل جوړولو دي. د خیبر ضلع سټیل ملز اسوسییشن یو عہدیدار هارون پردي چې خپل غږ ریکارډ کولې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې داسې فیکټری په اسلام آباد او نورو لویو ښارونو کې هم شته او په زرګونه کسانو ته یې روزګار ورکړی او دوی هڅه کوي چې د چاپیریال ساتنې قوانین عملي کړي او په خیبر کې زیاتره مالکانو پرې د مخکې نه عمل کړی. د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسۍ چارواکي وایي چې کله نه فاټه په خیبر پختونخوا کې اورګاډه شوې دوی ټولو قبایلي ضلعو کې کارخانو مالکانو ته ویلي چې د لوګي کمولو او رای څارولو لپاره دې جدیده ټکنالوژي وکاروي چې ککړتیا ورسره راکمه شي. دغه اداره وایي چې د پاکستان د لویو ښارونو د هوا او ستن ککړتیا د صحت نړیوالې ادارې د ټاکلې شوې حد نه 4 چنده زیاته ده. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبر پختونخوا چارواکي وایي وزیر اعلی محمود خان د نومبر په 20مه د ګیس ادارې سی این جی پی ایل ته امر کړی چې په تسل وختو ساعتونو کې د ګیس د بندیدو مسله حل کړي. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په خبر پختونخوا کې یو شمېر خلک په کورونو کې د ګیس د کمی او بندیدو سره ټکوي. وایي باید حکومت ورلا دا مسله زر هواره کړي. الته د ګیس ادارو سره کارکوونکي بیا وایي چې دا مهال په پاکستان کې د ګیس کمی نه بلکې د هغې غلط استعمال روان دي. تفصیل په دې رپورټ کې. په خیبر پختونخوا کې یو شمېر ښځې او څېړونکي وایي که حکومت د ګیس کمی او بندېدو ته په وخت سم پام ونه کړ نو دا مسله به نور هم زیاته شي. د پېښور اوسېدونکي شاه سلطانې د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د تېرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې له دوی په سیمه کې د ګیس د کمی ستونزه وه، خو اوس د ژمي له پیل سره سم کورونو ته د ډېر لږ وخت لپاره ګیس ورکول کېږي او د هغې فشار هم ډېر کم وي چې دوی پې سم پخلی نشي کولی.
چو گیس چو سم په مصیبت باندې اختی او دې مالک کوم مخ کوم نو گیس خوځ د ماشین نه خلکو هغه شي نو هغه لږ دې راځي ای کا مونږ کا خو عوام دي شي کاستا وای چې یو ځم می سره پینځه د رمټه په دې کاند ما نو د خلکو راته یې کاند یو کا دې نه کوم نشه نه دې دا ل پینځه د رمټه خو نو دا شي ما دا کول عوام دي شي کو گیس دوی موسه نیم ځوان په کې دوی شو نو غریب باندې ما گیس نه پورا کړو
په پاکستان کې د تیلو ګیس ادارې اوګرا د نومبر په لومړۍ نیټه د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی د یو کیلو په نرخ کې 14 روپۍ زیاتوالی وکړ چې ورسره د 11.8 کیلوګرامه سلینډر نرخ 2559 روپۍ او 15 پیسو ته ورسېد. د کوهاټ یوه اوسېدونکي نوشین فاطمه وایي چې په ښارونو کې د پخلي او ګرمو اوبو لپاره دوی سره یوازینۍ لاره د ګیس استعمال دی ځکه چې دغلته د لرګیو اخیستل او راوړل هم ډېر ګران وي. هغې زیاته کړه چې کور ته ګیس اکثره بند وی خو بلونه ورپسې پوره ورزی.
پختونخوا ټولو علاقو کې د چرته چرته هم ګیس حکومت را سوال دی اغه ځکه د ګیس انتهائی کمپریشر سره هم حالتي اغه په یو ماشين استعمالوي چې کوم باندې اغه ګیس راکاږي او اغه ماشين په باوجود هم ګیس تقریبا تا 24 غنټه کې 12 غنټه هم مسلسل نه ملاوي ورونه خو اغه خلکو تشکر لګنه کوم ځکه اور بالید یا ګیس فراوانی نه و د ځکه بم بیا اغه کوم شتا گرین لري دی کنه اغه
په پاکستان او پتی ربیا په خیبر پختونخوا کې دا مهال نه یوازې خلک د کورونو ګیس له کمی سره ټکوي بلکې د ګاډو لپاره هم په پمپونو کې د سی این جی د کمی مسأله ده. د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی د ټول پاکستان د کارکونکو اتحادیې مشر عبدالهادی بیا مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د سی این جی پمپونو جوړېدو وروسته د ګیس نرخ کم او استعمال ډېر زیات شوی و چې له وجې په هیواد کې تر اوسه د ګیس د کمی ستونزه نه هواریږي. نوموړي زیاته کړه که حکومت په هیواد کې د ګیس طلب او رسد ته په سمه توګه پام وکړي نو د ګیس مسله ختمېدای شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د ګیس د ویش یو نظام اعلان کړ چې پکې کورونو ته ګیس ورکول یې لومړیتوب و. د ټول پاکستان د سی این جی د کارکونکو اتحادیې پخانی صدر او د یونیورسل ګیس ډیستریبیوشن ادارې مشر غیاث پراچا وایي چې د پاکستان آبادی روز تر بلې سیوا کیږي او که حکومت په وخت دا مسله حل نه کړه نو په راتلونکي کې به د ګیس بحران لا نور زیات شي.
حکومت له پکار ده چې د ګیس مارکیټ خلاص کړي چې د حکومتي کمپنیو په څیر شخصي ادارې هم کار پیل کړي. پر حکومتي کمپنیو هیڅ فرق نه پریوزي چې ګیس شته او که نشته ځکه چې د هغوی تنخواګانې او مراعات مقرر وي. بل حکومت د پر ګیس رعایت نه ورکوي. دا مهال ګیس کم نه دی بلکې استعمال غلط روان دی. دوی د ځینو خلکو لپاره پر ګیس دومره کم رعایت ورکوي چې نرخ یې د اوبو له بوتله کم وي. که ګیس خپل نرخ خرڅ شي نو خلکو ته به احساس کیږي چې د انرژي او ګیس اهمیت څه دی او استعمال یې څنګه پکار دی.
د نومبر په 12مه په سینټ کې د ګیس د بندېدو په اړه بحث وشو چې پکې د پاکستان پیپلز ګوند غړي شری رحمان اویل چې د 2012 کال راهیسې په هیواد کې د ګیس نرخ زیات شوی دی خو ورسره د ګیس کمی هم زیاته شوې ده. د دې په جواب کې د انرژي وفاقي وزیر حماد اصغر ویل چې دوی کورونو ته درې وخته د ګیس ورکولو هدایات ورکړي دي.
په پاکستان کې هر ځل چې د ګیس کمی راځي د هغې زیات تعلق له ایل این جی سره نشته. ایل این جی موږ په دې سختو حالاتو او یخ موسم کې هم درآمد کوو. په پاکستان کې د ګیس د کمی مسله کورنۍ استعمال دی چې په ټولې نړۍ کې تر ټولو زیات دی. په پاکستان کې دا مهال 28% کورونو ته د پایپونو لارې ګیس ورکول کیږي او د دې ضرورت پوره کولو لپاره موږ هر کال کارخانو ته ګیس کم کړو.
په خبر پښتونخوا کې د ګیس ته کمی مسئلې په اړه مو د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر څخه د نومبر په 20مه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې وزیر اعلی محمود خان د ګیس ته کمی او بندېدو لړ کې د ګیس ادارې سی این جی پی ایل چارواکو ته 8 ساعته وخت ورکړی چې باید د ګیس ته کمی مسئله هواره کړي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په پیښور کې د سحر لسنی مې بجې شوې دي. لنډ خبرونو طرف ته ولاړ شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې مخالفه ګوندونو ویلي حکومت د خپلو ژمنو نه عملي کولو سره په سوات کې په بجلی ټکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی دا خبره پرون د سوات ضلع په مینګوره ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه یوې ټولګوندیزې غونډې ته کړې ده. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي ځواکونه زخمیان شوي دي. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین پر ریاست تور پورې کړی چې له دې تحریک او پښتنو سره توپیری چلند کوي. نوموړي پرون د کوټې په هاکي میدان کې د جلسې پر مهال زیاته کړې چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او غړي په زندان کې چولي او له سخت دریځو ډلو سره روغې کوي. هلته د پاکستان حکومت ویلي چې د پښتون ژغورنې تحریک غړي د ریاست خلاف د وینا کولو په تور نیولي دي. نن په سپریم کورټ کې د قومي اسمبلی او د پښتون ژغورنې تحریک کړي علي وزیر د ضمانت اوریدنه کیږي. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ضمانت د درخواست اوریدنه به د درې کسیزه ججانو جرګه کوي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره د تجارت اقتصادي همکارۍ په زیاتولو د سیمې او د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. دیده خبرې د ترکمنستان په اشک آباد ښار کې د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په سنډه کې کړي. او د کرغستان مخالفه ګوندونو د نومبر د 23مې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې رد کړي او په مرکزي انتخاباتي کمیشن یې د درغلیو تورونه پوري کړي دي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې روښانه مستقبل. دا خبرونه زموږ همکار منور شاه جوړه کړې. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې به تاسو اکثر خبرونه او ریپورتونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي چې لوجه یې د سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري، که څه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده. خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي، دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې یې په گاونډ کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي نو هغه بس کوي. همدغه پښتنه مو د پیښور ښار د اوسیدونکو احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نخکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ وو. وای
سکول کې زه اووم نه ترلاسه پورې د کمانډر ما د ټول سکول هغه سره سره ما پکې د لپیاتی د چې دوا وی سهار ټیم کې دا به موږ کولا اسمبلی و موږ کولا هغه نه سره مې د سکاوټ کمانډر ما په دې سکول کې سکاوټ کې د والیبال په کیپټن ما او په تعلیمي لحاظ سره دوه نه زیات قابل لوم خو بیا هم داسې سیکنډ تر پوزیشن باندې بیا هم راتلو فرسټ باندې راتلم. خو زما د لوبو سره انتهایي شوق وو چې زه به د اتم کلاس نه به زه پاسېدم، 4 بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین وو. بلکې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ لګېدم نو زه به د قیوم سټېډیم پېښور کې هلته به تلم او خپل رننګ به مې کولو او کرکټ به مې کولو او کرکټ کې ډېر ښه تکړه لفټینډر وم.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شو چې د یو ملګری نه په خطای کې په ډز ولګید او د ژوند سفر یې لکه چې ودرید.
نه نه ما سره دا ډیسیبلټی یو شو ما ته ډاکټرانو دا خبرو نو دوه کال پورې هو بس ما سره جړل او ما ډیر زیات نه همت مې وسو خراب او ما وی چیرې زما څه خیالات وره او شو سره سره مې په دې ویل چیرې کې وځه اوس چې ټول کوم چیرې زو ورک مخکې لا شم نو وخت سره ما میټریک مې پاس کړو چې ما سره دا واقعي وشو هغه نه پس بیا پیراپلیجیک سنټر دې آیت آباد فیس 4 کې دا سټل له سم په کې فیزیوتراپی کې دا کسانو هغه تمازان زیات زیات مزورانو کته دا پیرالایز نو کته نو ماته یو کې سم هو سلام ملو شو حالت سایکاټیست هم دي چې هغه تا دومره موټیویشن تا کې راولې چې تا ته وی چې راته اوس مطلب مخې ژوند بسنګ تیرې او تاسو ټیکنیکو خې په دغه سپټل کې چیرې اوس کوزان څوک مرکولې نشي په بل بدن بوښتیم نه
احسان الله دانش زیاتوي تعلیم سره چې د ژوند امید هم پرې خو خود لګ ډیر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د سمودې نه پاسې بیا ځان کې همت پیدا کړو
بیا غي نه پس تقریبا 1992 کې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړ چې پای کې مې د فرست ایئر د پاره داخلو کا دا یې کې پښه مونږ روان مې ډیر زیات خوشاله شو چې را دا وره د هغې په دې دا کې موږ نه همت وکړو نو ډیر کول چې ډیر لوی خیرات یو کو نو ما دونه همت او زله پیدا کوم یې را دا هو چې دې دونه خوشحالي په دې نو مس بیا ما رسول دې کتري او تر ام ماستر پورې ما مې پښتو کو او ور سره مې کمپیوټر ګلاسز کې هم داخله واغسته یی کې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کې مختلف قسمه کورسونه وکړ چې پای کې دا ام اس افیس شو دا هغه وخت سره پکې کوبول او بیسیک اوس خور کې نوی نوی را سی پلس پلس او راشینه وروته ور سره دې کې اپډیټ شو
نو موله وای چې د تعلیم تر لاسه کولو سره یې حوصله ډیره جګ شو او د نوکرۍ لټون یې هم شروع کړو دی وای
دا مې تعلیم نه پس مې بیا په دې پی ټی سی ال کې مې او ټرایو کې راځي کې د 97 کې بیا برتی شوما کمپیوټر باندې ز خپل دا ټول ډیټا سیټ کوم چې کومه لګي فایل تر دې زموږ دا دې ټول ډیټا او چې کوم مطلب څومره بل څوک جمع کړي لکه دې ریوینیو انسپکټر ورته وي او ور سره په هغه کې مطلب ریکوري هم کو او ور سره په کمپیوټر باندې کار هم کو نو اوس په پوره د پی ټی سی ال کې نوکری هم خپل جاب کوم د ما چې د سالو شو تقریبا
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وای چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی نو موله زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ما وویل چې را لوبو سره زمات زیات شوق په 2000 کې ما یو ټي وی کې یو پروګرام کتلی و چې ای کې سیل کوټ یو کس ومانو سم نه هېري چې هغه په ټیبل ټینس کولو په ویل چیر کې نو ما ویل چیر دا خو چې دی ټیبل ټینس زبم یو ټری یو کوم نو ما دا پریکټ شروع کړو ټیبل ټینس نو هغه کې بیا 2003 کې نېشنل چمپیونشپ کې دوه کدي آیا ارباد کې د سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیس 5 او په 2003 کې ما بیا دا ټیټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې یو پوری په ارباد کې کې د نېشنل چمپیونشپ او 2004 او 2005 د لګاتار تقریبا تر اوسه پوری د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نېشنل چمپیون او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي او بلکې سریا وان ته ټیم نه یو میچ لټلو او هغه مهنت چې ما کوم کړو د ګیمز لپاره ما ته پاکستان کلر هم کولی
نوې کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو لوجي تعلیم پریخوي هغه ته په خپل پیغام کې نوموړی وای
خو گفتار هغه چې تړونی د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار سمانه په کار دی چې ذهن د چاکار کوي نو هغه مطلب ورسره کولی شي خپل استدی دی کوي مطلب ټیچینګ کولی شي هغه بل څه ملاره کولی شي کوم لمغه په ملک د حالات د جوړ شوی دی چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی نو الله تعالی دا ول هلکی او بلکې مونږ خپل یو قدم نیو شت کړی نو دا حالات څه بدلی دی دا چې کومه خبرې دی لکه دې کوس د روغ شو غیبت شو دا شی نه مونږ ځانو ساتو بلکې دا ډیر لالچ هرس بل دا یو انسان د سبق نه پاتې وي نو هغه په خاري چې څهونه رزق کی دا کدا چې مازغی چې او جره ما سبق زما په مزغو کې نه کیږي نو هغه دې داسې څهونه رزق کی لکه درځي تو دې رزق کی راته نو سکل داسې ووکیشنل ټریننګ دی او کې چې مطلب دا دی هغه خپل ژوند په خپل بریزه تیر کی بجای د دې چې هغه یو بل د لاس نیسي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیرې نو دا چې ژوند لري سره خو یو ساتي
احسان الله دانش چې اسوار لس کال وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګیدل او په خپل مازوره شوه دی وای مازوره نه دی بلکې هغه خلک مازوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي نو موړی زیاتوی د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او ل ژوند یې دا زدا کړه کړي چې په یو حال کې هم حوصله بایلل ندی پکار. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلانډ د مینه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه تغواګی چې پکې د سلطانو مازور ځوانانو د بریاو حال درکو. دوی ځانونه مازورا نه غنی بلکې هغه کسان مازوران بولی چې په بدن روغ وي خو تعلیم او کار روزګار نه کوي. دا ځوانان د خپل مشکلاتو باوجود بریا ته رسیدو حال وای. د مشال تر څنګ اوسئ.
په سوات منګوره کې د مازورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلوونکې ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغي لوجه په دواړو خپل مازور شوه دی. دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کوم مشکلاتو نه تیر شوه دی په دې پښتنه نو موړي مشال ریډیو ته ویل
زما سکوت د دې چې پینځه قدمه مزلاله مجنه زو انت کینه سم ما به دموکره بیا به ز سکوت روان شوم جی بیا به روان شوم بیا به لړم لږی بجی سکوت ته ورسېم زمانه به اسلامي شي وا او زه به لیټ ورسېم بیا به به هر ګیټ کې ولاړو مې کله اسلامي ختم شو هر څړې به خپل خلاص لاړو زو بیا به خلاره لاړم بیا چې به کله جی ریسرچ شو جی د باغې کې ما به بهر نه شو راوته چې څوک را ټیلر نه کی څوک ارتاو نه کی او څو زما جی سر شپاله زه ستې دې به کی ما چې کله راټاو شم جی زما سر ما چې بیا چې بکله زما د سکول چټي شو نو بیا به زمون ګرو یو ملګری مو چې هغه به سکول ته راوستم بیا چې زمون کله سکول کې زمون ګراوند نو بیا زم چې بکله اگزام نو بدر انټ بو د قسمتې نه زمون هغه چټه پړوي هم نه وینو اندر پایو د درګي اندر پایو هغه ته به ځاتې نه شم زو درې ملګرو به شریک وخه جوړم بیا چې بو وختم نو بیا ورا کو دی نه شم بیا به اور اكو کړم په ډیر تکلیفات باندې ما د سبق ولې ډیر غریبې کې په لګ ډیر باندې یو نه بل نه پیښې راځي چې پاکي ما سبق ولې.
حسین احمد وای د مشکلات لوجه د تعلیم سره شوق او مینا ورس په ورس زیاتیده او د دولسم نه پاسې ځان لا د تپ شو بخوخه کړه ځکه چې دا لوی ارمان وو چې د انسانيت د خیر خېګړې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی.
نو الحمدلله ما در سره دا وعده کړی و چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم فری میډیسن به ورکوم خلکو ته. نو الله تعالی هغه وکړه چې زم نن یو هسپتال کې ناسې ما دا غینه تنخواه نه لمه دا زما درې میاشته فری اف کاسټ کار کوم فری اف کاسټ مریضان ګورم. زما سره چې زما یو بل دیسی سیستم دی چې کوم روغ خلک دي هغه نه ټول نه ما سی وی جمع کړی دي او زه مختلف ادارو ته ورکوم او هغه له جاب ګورم. دیسی سټوډنټ هم سره چې هغه د ویلیج سایډ نه راغلی په سټی کې په سکول کې سبق وایي مونږ ولرته کې دی
د پختون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وای
خپل قوم ته پختن قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست اف ال دی خپل ځان وپیژني جاري خپل دوست او دښمن وپیژني او غټه خبره دا ده چې دی د خپل طاقت ته ځان خبر کی پختن قوم څونه طاقت دی دی عملی کاتې شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن کنټری کې چې سپیشل پرسن ته کوم مقام حاصل لیکم عزت او خبر کوي مونږ ته هم هغه شان د مقام حاصل شي اخله د منت ګوډ شل بنوم نوې او مونږ ته دغه قدر او دغه عزت راکې چې کوم په فارن کنټری کې حاصل لې.
حسین احمد پخپلا مازور ده په سوات پنګوره کې یو شخصي اسپیټال چلوي او د نور مازورانو وړیا علاج کوي. نو موله د انساني خیر خېګړې په یو شمیر نور منسوبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورۍ لوجه د خپل نور صلاحیتونه لپامنه وباسي او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سره ته ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندې زونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 دا شمیره تاسو ته بیا تکرارو 00202211212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو تاسو اوري وخت شبه دی واستونیز خبرونه سازونه زنجیرونه د خبرونه زم همکار شاین بنيري جوړ کړی دارا سي چورته وکشو
ستړی مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د موسیقي د زده کړې د مرکز اهنګکده د مشر او موسیقار بلال خان خبرې اورو چا چې د موسیقي د ودې او زده کړو لپاره په یو شمیر پروژو کار پیل کړی دی. بلال خان د پښتونخوا د خيستا خو جنگ زپلی سیمه ملکن اوسیدونکو دی چې په کال 2019 کې په اسلام آباد کې د اهنګکده بنوم د موسیقي د زده کړو مرکز پرانسته دی. نوموړی وایي په سیمه کې د بیقراری هنرمندانو ته د دړکو او پښتونخوا په غټو خارونو کې د موسیقي د مرکزونو د ترل کېدو وروسته یې دغه کار ترلاسه شولې دی او غواړي چې پښتو موسیقي د ټولو ننګونو باوجود پرمختګ وکړي. د اهنګکده پیل څنګه وشو په دغه اړه بلال خان وایي
چې ما کله اول ځل رباب یوړو یونیورسټي ته نو ځینې مره ګروپ کې ډېر انټرسټ و هغه سوچ مونږ راز د کول واړو نو آیډیا هغه ځینې راغله چې تاسې هم کېدی شي چې دا دومره خلک انټرسټ اخلي نو په کار دی چې مالک ډېر سیز د کړي نه زاغه رو رو چې کله زما سبق ختم شو نو هغه بیا ما په 2018 کې چې کم دی نو د اهنګکده په نوم باندې چې کم دی نو دا اکیډمي اوپن کړه. اول خو مونږ درې کاله بالکل اکیډمي لیول باندې کار کولو چې مونږ صرف رباب ټیچ کوه کې تبلم ټیچ کوله. اس مونگا پا 2021 کی چی کم دینو دا مونگا یو انسٹیٹیوٹ شکل دے دور کو چی کم پراپر کورسز آفر کئے ڈیفرنٹ دا فنون لطیفہ چی سمرم دی لگا فائن آرٹس کنے لگا آگے کی رباب دے تبلا دا ویلن دے پینٹنگ فوٹوگرافی دا یوگا سیشن بھی مونگ سرا بیا فیشن ڈیزائن زا مونگ سرا کی گی دا ٹول ایکٹیویٹیز دا مال مونگا پا اہنگکده کی کو. ریسنٹ مونگا دا اتھنڈ کلاس ہم شروع کرے دینو آگے بیا مونگا یو پروفیشنل ٹیچر دینو آگا مونگ سرا اتھنڈ کلاس ہم دا وقت ہے.
نوموړی وایي دا مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او نورو ښکلو هنرونو بندیزونه لګیدلي دي. افغان سندرغاړي او موسیقاران بې کوره دي او په پاکستان کې د کورونا وبا د هنرمندانو نه د کار فرصتونه تروړلي دي. نوموړی وایي چې د هنګکدي له لارې یو خوا د هنرمندانو او موسیقارانو سره مرسته کول غواړي نو بل خوا هغه هنرمندانو ته د کار زمینه هم برابروي چې د وبا او بندیزونو لکبلې خپل روزګارونه بیللې دي.
مونږ سره خو یو د جنگ چې کم په افغانستان کې یا چې کم دغه حالات دي زموږ سره دویمه خبر چې کم د کووېډ کم سچویشن او کم چې دا کرونا وایرس ته نو چې کم بیا سپیسیفک چې کم سټیج پرفارمر دي نو اول ودا سيو چې چونکی ایونټس پکې دل او پراپر نو کووېډ د وجه مګړې د افیکټ چې هغه سټیج پرفارمنسز ختم شو. بل چې کم دا زمونږ دا سوشل ایشو چې کوم د چلکا میوزیک یا آرټیست یا زمونږ په سوسایټي کې هغه څنګه ټریټ کیږي نو دا وخت چونکه زه په داسې یو ځای کې ناست یم چې زه دا بالکل ویلې شم چې دا وخت لکه هغه حالات اوس رو رو خکېدو طرف ته روانې ځکه چې خلک انټرنیټ استعمالوي ګلوبلایزیشن دی بهر دنیا ګوري بیا چې افغانستان کوم آرټیستان دي نو ظاهر خبر دی چې هغه ټول دنیا ته بدل چې الته خو په آرټ باندې مکمل بندیز دی کو هغه څومره هم فنون لطیفه زمونږ سره دین هغه باندې بندیز دی خو هغه آرټستان ته مونږ پاکستان کې بیا په تیر پښتونخوا کې مونږ ویلکم کو.
بلال خان وایي چې په پښتنو کې رباب د موسیقي یو مشهور آله ده او ټول پښتانه ورسره مینه لري خو غواړي چې پښتانه هنرمندان د نورو کلتورونو د موسیقي او موسیقي د آلاتو سره بلد شي او داسې پښتو موسیقي نوره هم غني شي. د نوموړي په وینا دا مهال د اهنګکده د سوري لاندې په یو شمیر پروژو کار کوي او د پاکستان دننه او بهر ورسره ګڼ شمیر کسانو داخلي اخیستې دي. هغه وایي په پېښور او سوات کې به هم د خپلې ادارې څانګې پرانیزي
چونکی رباب خو زمونږ د پښتنو یو کلتور آله دا چې کله مونږه بندار ریکوار سوینو دا زما په خیال چې ټول پښتانه پیژنې کو هغه په نومې پښتون دی هغه میوزک خوښی کو نه خوښی خو د رباب هغه ته پته بیا ما چې کوم هغه انټرنیشنل اپروچ ہوتے ته چې لکه دلته د ډیرو کلچر خلق راغلی دي نو زما زیات کوشش دا و چې مونږ په هغه باندې کار وکړو هغه د پنجاب کلچر دی هغه د بلوچستان کلچر کې سندې گلگت دی بیا د بهر ملکونو خلق مونږ سره دلته په اسلام آباد کې میشته نو هغه ټول داسې یو کلچر جوړ شو نو اوس هم داسې اراده ده لکه څنګه چې پاکستان نیشنل کونسل آف آرټ کار کړی دی بیا چې په تیره هنر کده کار کړی دی داسې بلها ادارو کار کړی این سی اے چې کم د لاهور کې هغوی کار کړی زما هم دا خواهش دی چې نیکسټ زمونږ کم را روان قدم دی نو هغه هنګه د مونږ د یو انسټیټیوټ په شکل کې مخ یو پراپر کالج جوړو بدر کالج نه بمونګه بیا شاخونه جوړول لکه پښتونخوا کې یو بیل شاخ ته په هغه کې بیا په خاور دي زمو سره زمو ټارګټ ایریا سواد ته باندې بکونده سي بیا زمونګه نور ټوله نو بدر یو پروسس باندې را روان دي لکه داس یو سیستماتیک طریقه باندې نه دی وځنه زو اسلام آباد کې مونږ شروع کړی
بلال خان نور وایي چې د موسیقي د زده کړو لپاره له ټکنالوژي هم مرسته اخلي او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د موسیقي مینوالو ته زده کړې ورکوي د نوموړي په وینا کې یو خوا په موسیقي بندیزونه دي او هنرمندان د دړکو سره مخ دي نو بل خوا د موسیقي د زده کړو مینه هم ډیره شوې ده او نن سبا ډیر ځوانان او جنکې د موسیقي د زده کړو لور ته را روان دي هغه وایي باید حکومت هم په دې کار کې خپل ونډه واچي او په پښتونخوا کې د موسیقي د زده کړو او ودې لپاره ادارې پرانیزي
پس لور کالو کې زمونږ چې کوم رجستریشن یو پراپر طریقه ده نو زما سره یو سل او سلويخ تقریبا لکه کوم وبش دا سیم کې دي چې سلوي خو دیش د سیګمنس کې نو دې ټایم کې دومره اډمیشن زمونږ سره سلور کالو کې شوی کم چې زمونږ سره فارم زم شوې دي بیا د دین علاوه زمونږ سره د غسټورنټ تل لکه انټرنیشنل سټوډنټس په اسکایپ باندې مونږ جوائن کړو هغه کې استرالیا دي د سنگاپور مونږ سره سټوډنټس دي بیا امریکا کې سټوډنټ دي کناډا کې مونږ سره سټوډنټ دي او دین علاوه جرمني کې هم مونږ سره دوه سټوډنټس دي او بیا د سی په بلها سیمو کې زمونږ سره چې کوم بلها د بهر کنټریز نو دي کې مونږ سره سټوډنټان دي مونږ سره ګریجویشن کې اوس چې کوم ګریجویشن شوی سټوډنټس دي نو هغه مونږ لاست کال پرفارم کړی هم وو تقریبا یو چکم سٹوڈنٹان نو هغه ویډیو هم په انټرنیټ باندې مونږ اپلوډ کړی دا نو مونږ هغه باقاعده لکه د ارکستر په هغه چکم شکل بیا هم متور کړی نو هغه دې وخت کې بیا نور سیزونه داسې وی چې هغه مونږ جوړاو لګیا یو
اوریدونکو دا وازه مونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو خپل قربا شاهین بندری لے اجازه ورکې د الله پامان جانا جون تپوسته ک جواب جون وسال ده ک جنون ده کرام ک استرا جون دی مام ده ک گل فام ده ک منبر ده ک محراب ک یو مست وند جهان کی رنگین خوب ده دا سرا آیا آیا مولا جانا جوان فروغ دے او غرور دے کجنون دے او سرور دے جوان فروغ دے او غرور دے جنون دے او سرور دے دنم رد زرو تخت دے کرنگین مرد منصور دے دنم رد زرو تخت دے کرنگین مرد منصور دے دا حسین مسکے مسکے دے قیزید مست غرور دے دا بہار دے کا گلاب دے لکپٹ شوے دے تیارونا
ژوند یو مست یو جام دی لیونه مخ د خیام دی که یو مات غم کچکول که د اور د اسبو شپو که یو مات غم کچکول که د اور د اسبو شپو یو رنگین باغ د ګلونو که و خیال مخ د بهلو که یو تیخته او فرار د تختې دل دی د خپل ځانه خریگی جما چر کی دا ساز پل مر تکڑی ساندے کور دے چی بلی گی دا ساز پل مر تکڑی ساندے کور دے چی بلی گی دے تو مقام دمشتا کد سان سا تختی گی کیو نور دے چی خری گی نا خبر پل شان
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.